پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د غرمې 12 بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت ده. السلام علیکم. روغتیا وزارت له څو ورځني ځنډ وروسته د کورونا ضد واکسین د بهیر د بیا پیل خبر ورکوي. په کندوز کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې سوي.
کورونا ډیره سخته ده، ډیره سرخه ده، ډیر خلک تلفات ته رسیږي.
د پکتیا په زرمت کې ځایي خلک له ناامنیو په تنګ دي.
د پخانو ته نشي تلی، د موادو کمبود لري، وهم ورسره پیدا ده، له کورونا د باندې نشي وتلی.
د سولې عالي شورا پخوانی مشر وایي چې د سولې خبرې پڅې روانې دي.
محمد کریم خلیلی چې نن یې په کابل کې وی خبری غونډه ته خبرې کولې، وویل چې د سولې په برخه کې ترلاسه شوې فرصت باید له لاسه ونه وځي.
په بهرنی مسایلو کې اوري چې د نړۍ او شتمن هیوادونه هڅه کوي چې په نړۍ کې د چین د نفوذ مخه ونیسي. په اونیزو پروګرامونو کې نور بسته پروګرام خبريږي، خو تر هغه مخکې د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی، نن د ناتو سرمشري زده په ګڼو مسلو سربیره د افغانستان راتلونکي هم تر بحث لاندې نیول کیږي. دفاع وزارت ادعا کړي چې تیر څلورویشت ساعته یو سلو یو اتیا وسلوال طالبان وژلي دي، او د امریکا په دریو ایالتونو کې په ډزو دوه تنه وژل شوي او لږ تر لږه دیرش نور روبل دي. پوره خبرونه نن د ناتو غړو هیوادونو سرمشري زده دا د شمالي اتلانتیک تړون ناتو سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو یو دیرشمه رسمي غونډه ده. په دې غونډه کې چې په بروکسل کې ترسره کیږي، د ناتو په خپل منځي مسلو سربیره د افغانستان روانه جګړه او په دغه هیواد کې د ناتو راتلونکي هم تر بحث لاندې نیول کیږي. د ناتو عمومي منشي یان سولتنبرګ د غونډې په درشل کې ویلي چې د ناتو غړي هیوادونه په دې کار کوي چې له افغانستان سره د خپل ملاتړ په دوام د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر د مهمو اساساتو امنیت په څه ډول خوندي کولای شي. ستولتنبرګ زیاته کړي دا یوازې د ناټو لپاره نه، بلکې هوایي ډګر او ټول مهم بنسټیز تاسیسات د ټولې نړیوالې ټولنې ډیپلوماټانو د حضور او هم د پرمختیایي مرستو او د بیلابیلو مرستندویو سازمانونو د کار لپاره مهمه دي. د ناټو سرمشري داسې وخت ترسره کیږي چې دا سازمان له امریکا سره په ګډه د سپتمبر تر 18مې له افغانستان خپل ټول سرتیري باسي او په دې ترتیب خپل شل کلن پوځي حضور پای ته رسوي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې تیر یو شپه ورځ یو سلو یو اتیا وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دفاع وزارت د اعلامیې له مخې وسلوالو طالبانو ته په لغمان، پکتیا، میدان وردګ، اروزګان، نیمروز، بادغیس، سرپل او هلمند کې دغه مرګ ژوبله اوښتې. په دوام کې راغلي چې یو سلو دوه طالب وسلوال ټپیان شوي هم دي. طالبانو لا تر اوسه د دې اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې د دې یادونه نه ده شوې چې افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې که څنګه. په افغانستان کې د جګړې ښکېلې خواوې تل ادعاوې کوي چې مقابل لوري ته درانه تلفات اړولي، خو دا ډول ادعاوې ډیر کم د خپلواکو سرچینو لخوا تاییدیږي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کرونا ویروس درېمې او شدیدې څپې ته په پام یې د اکسیجن تولیدي فابریکو او د کووید 19 ناروغۍ د درملنې روغتونو ته څلورویشت ساعته برېښنا برابره کړې ده. د دغه شرکت ویاند سنگر نیازی نن ازادي راډیو ته وویل
د کرونا ویروس د درېمې خطرناکې څپې ته په پام او د اکسیجن تولیدي فابریکو او د کرونا ویروس د درملنې روغتونو ته د لومړیتوب په ورکولو سره دغو بنسټونو ته ساعته برېښنا برابره کړې ده.
مخکې تر دې د افغانستان د عام روغتیا وزارت او خلکو په دغه هیواد کې د کرونا ویروس درېمې او شدیدې څپې ته په پام د اکسیجن د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د بشر د حقونو او رسنیو د څار مؤسسو ویلي وو د ګڼو ستونزو له دې ډلې د برېښنا د نشتون له امله د اکسیجن له دیرشو تولیدي فابریکو پنځلس یې تړل شوي. د کرونا درېمې څپې له امله ورځ تر بلې په افغانستان کې په کرونا د اخته خلکو او د مړو شمېر زیاتېږي. دامګړې نږدې نه اتیا زره کسان په کرونا ویروس اخته او لډلې نږدې درې نیم زره کسان مړه شوي دي. برېښنا شرکت داسې وخت د کووید 19 روغتونو او د اکسیجن تولیدي فابریکو ته د څلورویشت ساعته برېښنا د رسولو ژمنه کړې چې کابل او ځینې نور ښارونه په سالنګ کې د برېښنا د پایو د نړېدو په سبب له بې برقۍ سره مخ دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا په درو ایالتونو کې په ډزو دوه تنه وژل شوي او لږ تر لږه دېرش تنه ژوبل دي. دا پیښې په داسې حال کې شوي چې په متحده ایالتونو کې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د بندیزونو د نرمېدو له کبله د خلکو سفرونه راټولېدنې او راشه درشه ډېره شوې ده. دا بریدونه وړمه شپه او پرون په ټکساس، الینویس او جورجیا ایالتونو کې وشول. دا په روان کال کې د امریکا په متحده ایالتونو کې اولسمه حمله ده چې پر خلکو کېږي. سلګونو کسانو پرون د هغې پاکستانۍ کورنۍ د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ چې تېر یکشنبه په کاناډا کې په موټر ووهل شوه. د راپورونو له مخې د جون په شپږمه یو شل کلن سړي په خپل پیکاپ موټر د کاناډا په لندن ښار کې د یوې پاکستاني اولاصله کاناډایي کورنۍ څلور غړي ووهل. په دې پیښه کې سلمان افضل، میرمن یې مدیحا سلمان، مور یې او یوه پنځلس کلن انجلۍ په داسې حال کې مړه شول چې له سړکه تېرېدل. د کاناډا پولیسو د ناتانیال والټمن په نوم یو کس تورن کړی او ویلي دي چې نوموړي د کرکې له امله دا جرم کړی دی. ټاکل شوی تورن دوشنبه محکمې ته حاضر شي. د پاکستانی تبره کورنۍ شاوخوا څوارلس کاله پخوا کاناډا ته پناه وړې وه. ارمنستان د آذربایجان له ډیرو غوښتنو وروسته د نړیوالو په منځګړیتوب په نګورنو قرهباخ کې د ښودل شویو ماینو نقشه باکو ته وسپارله. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت پرون د دې خبرې د تایید تر څنګ وویل د نقشې په بدل کې پنځلس ارمنیان چې په آذربایجان کې بندیانو خوشې کړل. د ارمنستان لوري آذربایجان ته په سپارل شوې نقشه کې د اووه نوي زره ښودل شویو ماینونو ځایونه ښودل شوي دي. د تیر کال د سپتمبر له اووه ویشتمې د نومبر تر لسمې پورې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په جګړه کې ریز وکونو هغه سیمې بیرته ونیولې چې درې لسیزې پخوا ارمنستان نیولې وې. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جاپان له صدر اعظم یوشی هایت سوگا سره په کتنه کې د ټوکیو د اولمپیک سیالیو د ملاتړ ډاډ ورکړ. هغه په عین حال کې وویل چې په کار ده د برخوالو د خوندیتوب لپاره روغتیایي تدابیر په پام کې ونیول شي. د سپینې ماڼۍ له یوې خبر پاڼې سره سم بایدن په بریتانیا کې د جی او ډلې د سرمشري د پسند کې پرون د جاپان له صدر اعظم سره په خبرو کې وویل پر هغه امریکایي لوبغاړو ویاړي چې د ټوکیو د لوبو لپاره روزل شوي دي. په دو در شلم کال کې د ټوکیو اولمپیک لوبې په نړۍ کې د کورونا وبا د خپرېدو له کبله وځنډول شوې. ټاکل شوې د جولای په درویشتمه نیټه دا لوبې په ټوکیو کې له دې سره سره پیل شي چې ډېر خلک ګڼې جاپاني کمپنۍ او طبي کارکوونکي مخالف دي. او روسیې د برلین د فلمونو د فستیوال ګټونکي فلم د خپرولو ممانعت وکړ. روسي چارواکو د دې کار دلیل په دغه هیواد کې پر بربندو فلمونو د لګیدلو محدودیتونو ماتول ګڼلې دي. سږ کال د برلین د فلمونو د فستیوال د غوره فلم جایزه باد لک بانګینګ اور لونی پورن فلم ګټلې ده. رومانیایي فلم جوړونکي رادو جوت دا فلم جوړ کړی. د دې تنزګوټي فلم کیسه په دې څرخي چې د ښوونځي د یوې ښوونکي لخوا د کوروالي په تړاو د شخصي لارښوونو یوه ویډیو انټرنیټ ته وزي. که څه هم د ښوونکي عزت له خطر سره مخ دی او د ښوونځي د شاګردانو کورنۍ پرې انتقادونه کوي، خو له دې ټولو فشارونو سربیره دا ښوونکي نه غواړي له معلمۍ لاس واخلي. د برلین د فلمونو فستیوال د فلم ته د طلایي ایګ یا خرس اوارډ ورکړی او تلپاتې هنري اثر یې بللی دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې دولس بجې او څه باندې اته دقیقې دي. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. روغتیا وزارت له څو ورځني ځنډ وروسته د کورونا ضد واکسین بهیر د بیا پیل خبر ورکوي. د دې وزارت سرپرست وحید مجروح وایي چې د چین لخوا مرسته سوی واکسین به درې لکه پنځو زره کسانو ته ورکول کیږي. خود د روغتیا وزارت سرپرست خبرداری ورکوي هغه کسان به مجازات کیږي چې د کورونا ضد واکسین د ویش پر مهال روڼتیا په پام کې نه نیسي. وحید مجروح وایي چې د جند کمی ستونزه هم په حلیدو ده. د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات اورو.
وستربلی په افغانستان کې د کورونا وبا د دریمې څپې ګراف مخ پر لوړ روان دی. خو د افغانستان د روغتیا وزارت د دې ناروغۍ د مخنیوي په موخه د واکسین ځنډنې بهیر بیا پیل کړی دی. د دې وزارت سرپرست وحید مجروح نن په کابل کې رسنیو ته وویل د چین لخوا مرسته شوې اووه سوه زره دوزه واکسین له کابل سربیره دیارلس ولایتونو ته رسیدلی او تر سبا به ټولو روغتیایي مرکزونو ته ورسیږي. هغه نن رسنیو ته وویل
ما یک وقفه یک تا دو روزه در سطح کابل داشتیم در قسمت تطبیق واکسین. 700 هزار دوزی که کشور خلق چین بر ما همکاری کرده و کابل مواصلت کرده به تقریبا 13 ولایت انتقال شده. انتقال بقیه هم ادامه داره ان شاء الله تا دوشنبه یعنی فردا به تمام ولایت دوردست هم واکسین انتقال خواهد شد.
د خغلی مجلو په خبره دا واکسین به 350 زره کسانو ته پیچکاری شي، خو هغه کسان چې د هند جوړ شوی واکسین یې اخیستی په دې ډله کې نه دي. د عامې روغتیا سرپرست د کورونا وبا ضد واکسین د ویش په برخه کې پرونتیا د ټینګار تر څنګ خبرداری ورکوي هغه کسانو ته به سزا ورکوي چې جدي ټکي ته پام نه کوي. دا می وخت وزارت د شمیرو لمخي اوس مهال په ټول هیواد کې نږدې 200,000 کسانو د کورونا ضد واکسین پیچکاری کړي او په ورځني ډول نږدې 1,500 کسانو ته د دې واکسین د پیچکاری کېدو وړتیا شته. روغتیایي کارکوونکي، امنیتي او دفاعي ځواکونه، ښوونکي، کډوال، د هغو ادارو کارکوونکي چې له خلکو سره زیاته راشه درشه لري او هغه کسان چې له 15 کلونو زیات عمر ولري په هغو کټګوریو کې شامل دي چې واکسین به ورته پیچکاری کېږي. نامي روغتیا وزارت دې ته هم اشاره وکړه چې دغه واکسین چې اوسمهال افغانستان سره مرسته شوی بسنه نه کوي، بلکې د نورو لارو نه چې د امریکا متحده ایالات او همدارنګه د هند هیوادونو یاد اړیکې نیول شوي سو یو شمېر واکسین په پیسو واخیستل شي او ځینې نور هم مرسته شي تر څو د ټولو لپاره واکسین تطبیق شي. د عامې روغتیا د سرپرست وزیر دوهم مهم بحث په کانفرنس کې د اکسیجن د تولید مسله وه. وی ویل چې نږدې د حالېدو په حال کې ده او ډېر ژر به په ټولو دولتي روغتونونو کې هغه د اکسیجن مصنوعي تولیدونکي دستګاوې نصب شي چې دوی سره مرسته شوې دي. هغه وویل د کابل په څلورو روغتونونو کې چې قصبه، د جناح روغتون، د افغان جاپان روغتون او اندونیزیا روغتون چې دغه څلورو والو کې همدغه دستګاوې نصب شوې دي او نږدې هغو بسترونو ته چې د کورونا ضد د کورونا لپاره ځانګړي شوي دي بسنه کوي. خو ده په 15 نورو ولایتونو کې چې یونیسف د هغه لپاره د ملاتړ البته د ملاتړ ډاډ ورکړی او نږدې 10 ولایتونو ته د رسیدو خبر ورکوي او دغه خان بنسټ له خوانه هم لسنور ولایتونو ته دغه دستګاو د لیک بهیر وای پیل شوی دی او ژر به په ټولو ولایتونو کې دغه د اکسیجن د کمی ستونزه د اکسیجن د تولید په اساس باندې په روغتونونو کې خپله تولیدي حل شي. په هغه د خبرداري هم ورکه چې کورونا لا هم پاوچ کې او کفام ونی شي کړکیچن یا بحراني وضعیت ته به ورسیږو چې مدیریت په دې روغتیايي سکتور له توان پورته وي. وی ویل که خلک مرسته وکړي او هغه محدودیت چې دوی وضع کړی دی لکه په ښوونځیو او پوهنتونونو نورو مرکزونو باندې نو کولای شي چې لږ تر لږه ګراف راټیټ کړي. خو د تیره اونۍ له روانې اونۍ سره پرتله کړه وی ویل چې په تیره اونۍ کې نږدې 8,000 کسان په کورونا ناروغۍ کورونا وبا باندې اخته شوي اما دغه شمېر دغه اونۍ نږدې 15,000 کسانو ته رسیږي چې زیات توپیر ښیي.
ډیره مننه. د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې مو وردل چې د افغانستان روغتیا وزارت له څو ورځني ځنډ وروسته یو بیا د کورونا ضد واکسین د بهیر د بیا پیلېدو خبر ورکړ. بلخوا د کندز د روغتیا ریاست چارواکي خبرداری ورکوي چې په دې ولایت کې د کورونا د درېمې څپې له پیل سره جوخ د په دې وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې هم زیاتې شوي دي. نور په یو راپور کې
د شل کلن عبدالمتین 28 کلن ورور چې په کورونا وایرس ککړ شوی اوس مهال د کندز په کوټ نونس روغتون کې بستر دی او د اکسیجن په وسیله تازه سا اخلي. عبدالمتین د خپل د ورور د لاس ورکولو له ویرې ژاړي او له خلکو غواړي چې د روغتیا پالانو لارښوونې جدي ونیسي چې د دې ورور په برخلیک اخته نشي. یو شمیر ناروغ لرونکي وایي چې د کورونا په درېمې څپې کې په کووډ 19 روغتون کې د روغتیايي خدمتونو کچه ښه شوې ده ځکه اوس د تشخیص او د مصنوعي سا ورکولو په دستګاهو سنبال دی. 50 کلنه زلیخا چې له 10 ورځو راهیسې د کندز په کووډ 19 روغتون کې د درملنې لاندې ده ازادي راډیو ته وویل
یو ځای ما یو مې سړی ده یو مې زوی ده مې له ورځو ده حالات ډېر بد او خدمت نه ټول مونږ راځي اسو ډېر خدمت مونږ ته کوي. کورونا ډېره سخت ده ډېره سرخه ده ډېر خلک تلفات رسیږي ډېره بد ده ډېر خلک کوشش خون ته ورسول هر څه ته دواګان ډاکټران کوشش کوي نه کیږي هر څه ته.
خود یو شمیر کندزیانو په خبره چې لا هم زیات شمیر خلک د روغتیا پالانو لارښوونو ته پام نه کوي او واټن نه مراتوي او لا هم دې کبله په دې ولایت کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي. د دې ولایت یو اوسیدونکي عبدالغفور هوتک په دې اړه وویل
زه غږ په ټولو مریضدارانو کوم چې ورونو مرض راغلی ده بابیزه یې مه ګڼئ بې باکي مه ورسره کوئ د خپل ولس د خپل خلکو لپاره بې باکي مه کوئ. د جدي نه نیولو معنا یې دا ده چې دی چې خپله کورنۍ ټوله لاسه ورکوي او هغه په مصاب کېږي مریضانیږي بېغوري به یې په همدا معنا وي چې دوی به خپل هم ځان مریضانوي او خپل کلیوال خپل ګاونډ خپل ټول وګړي بل مصاب کوي.
د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه اونیو کې په دې ولایت کې څه باندې 800 د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوي او له دې شمېر څخه له 100 زیات کسان مړه شوي دي.
د دې ترڅنګ چې واقعیت په خوندوس کې اضافه دي و دې پڅنګ کې لیلا الهم زمنګا پرسونل هم موجود دي او من کاملا چمتواله لرو زمنګ طبي تجهیزات الحمدلله دا اول موج په نسبت منه په مراتب زیات دي الحمدلله تر اوسه پورې د کوم خاص جدي ستونزې او مشکل سره نه مخامخ شوی
د کندز د کووېټ نولس روغتون د 15 تنو ناروغانو د بستر کولو وړتیا لري خو اوس مهال په دغه روغتون کې د ښځو او نارینه وو په ګډون 350 تنه بستر دي د کندز د کووېټ نولس روغتون مسول ډاکټر بریالی احساس وایي
ولایت کندز یکی از جمله ولایات از جمله 16 ولایت است که واقعات کرونا
د کندز ولایت یو له هغه شپږ ولایتونو څخه دی چې هر ورځ پکې د کرونا وایرس مثبت پیخي مخپزتی دودی ځکه په ډیری کمی مودې کې موږ ډیری زیاتې مثبت پیخي ثبت کړي او حتی په روختون کې د بستر د ظرفیت کچه هم لوړه شوې ده خو د لومړی صفه په پرتله موږ چمتواله لرو ځکه هم امکانات لرو او هم مو تجربه ترلاسه کړ
کندز د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې هر ورځ پکې د کورونا وایرس مثبت پیښې مخ په ډیریدو دي د کندز د امیر روغتیا د چارواکو په خبره چې هر ورځ دوی په دغه ولایت کې له 150 نیولې تر 200 پورې د کورونا وایرس مثبت پیښې ثبتوي دا هغه شمیر دی چې روغتیا چارواکو په رسمي توګه ثبت کړي او خیر رښتینی شمیر تر دې هم لوړ وي
خبرمن اوریدونکو زه ډاکټر علی کریم یم د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ وړ وکړئ او یو له بل 2 متره واټن کې پاتې شئ
او سم د نن ورځې اقتصادي خبرونه
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي د صنعت او سوداګرۍ وزارت سره یې په ګډه هلي ځلې پیل کړې چې نړیوالو مارکیټونو ته د وچو او تازه میوو د صادراتو لپاره په بیلابیلو زونونو کې د وطني محصولاتو د بسته‌بندۍ مرکزونه جوړ کړي د کرنې وزارت ویان اکبر رستمین نازدي رادیو ته ویل دغه مرکزونه د دې لپاره جوړیږي چې د هیواد د صادراتي محصولاتو بسته‌بندۍ د نړیوالو معیارونو په کچه ترسره شي نوموړي ویل د افغانستان محصولات د نړۍ په ټولو مارکیټونو کې ښه نوم لري خون موړي ول د محل یو شمیر هوادونو ته د غیر معیاري بسته‌بندۍ لامل افغاني محصولات په ټیټه بیه پلورل کیږي چې د دغه مرکزونو په جوړولو سره به د ستونزه هوار شي د کرنې وزارت په وینا زعفران جلغوزي بادام ممیز او زردالو د افغانستان د مهمو صادراتي توکو په کتار کې راځي چې دمګړې د اروپا یو نور هوادونو ترڅنګ په چین هندستان عربستان تاجکستان او قزاقستان کې ښه مارکیټونه لري په بغلان کې په سلګونو جریبه کرنیز ځمکه د سیلابونو له خطر څخه خوندې شوه د کلیو بیا رغونی او پراختیا وزارت ویان محمد رفیق جنبش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه دیوالونه د سین ترڅنګ په دې سلاو ولسوالۍ کې د سل میټرو په اوږدوالي جوړ شوې دي د کلیو د بیا رغونی او پراختیا وزارت وایي د دې دیوالونو په جوړېدو سره 2.5 میلیون افغانۍ لګولې دي دغه وزارت په وینا په دې سره صد پاسه 200 جریبه کرنیز ځمکه او د خلکو په لزګونو د سوګنی کورونه او بنونه د احتمالي سیلابونو له خطر څخه خوندې شول وزارت وایي تر دې دمه سیلابونو کلونه کلونه د سیمې د اوسیدونکو کورونه او کروندې ویجاړولې او هغوی ته ګڼ مالی زیانونه اړول او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 55 پوله یو یورو 94 افغانۍ 50 پوله یو انګلیسي پاوند 108 افغانۍ 80 پوله یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله زر ایراني تومان 3 افغانۍ 35 پوله زر هندي روپۍ 1.15 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ
دولس بجې 19 دقیقې دی او سم یو نړیواله مسأله د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو مشرانو د پرمختیايي هیوادونو لپاره یو تاسیساتي پلان برابر کړی چې د چین د نفوس په وړاندې یو موټی سي دوی ژمنه کړې چې د نړۍ له نورو هیوادونو سره به د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شریک کړي او له هغوی سره به مرسته وکړي چې تر کورونا وبا وروسته یې اقتصادونه بیرته په پښو ودرېږي ملالی بشیر دا موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې د نورو جزئیات لدی څخه ورو
مننه صالح صاحب د امریکا ولسمشر جو بایدن د جون په 12 نیټه پرون وویل چې چین په دې هیواد کې د اقلیتونو له حقونو سرغړونه کوي او د نړۍ له دیموکراسۍ وغوښتل چې د چین سیالي ته دې یو موټی سي. د نړۍ د اوو اقتصادونو مشرانو په جی او غونډه کې د جون میاشتې په 12 نیټه په لندن کې په حضوري توګه خبرې وکړې. دوی ژمنه وکړه چې له پرمختیایي هیوادونو سره به د کورونا ویروس پر ضد واکسین شریک کړي او د دې وبا د بد اغیز د مخنیوي په خاطر به له دغو هیوادونو سره په اقتصادي وده کې مرسته وکړي. د بایدن د ادارې دوو لوړپوړو چارواکو پرون وویل چې کاناډا، برتانیا او فرانسې د چین د ننګونو په اړه د بایدن د دریځ ملاتړ کړی دی. د بایدن ادارې خبریالانو ته په خبرو کې ویلي چې جرمني، ایټالیا او اروپایي ټولنه د چین پر وړاندې د سخت دریځ نیولو په اړه زړه نازړه دي. امریکایي ادارې ویلي چې بایدن غواړي د جی او مشران په چین کې د اویغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو له حقونو د سرغړونې په اړه خپل دریځ په متحده توګه څرګند کړي. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي چې دوی باور لري د یکشنبې په ورځ د جون په 14 د غونډې په پای کې په یوه ګډه اعلامیه کې له چین څخه وغوښتل سي چې په دې هیواد کې د مزدورانو او نورو خلکو له حقونو سرغړونې ته د پای ټکی کېښودل سي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون بایدن ته وویل چې پر ګڼو موضوعاتو دا ډول هماهنګي ته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر د جی او غونډې په څنډه کې د فرانسې، جرمني، ایټالیا، استرالیا او جاپان له مشرانو سره یو په یو غونډه کړې ده. بایدن یو ورځ مخکې تر جی 20 غونډې د برتانیا او کاناډا له مشرانو سره ولیدل. مرکل چې د جرمني صدر اعظم ده له چین سره مخالفت یاد نه کړ او همداراز یې د نورد سټریم پر پایپ لاین ډیر خبرې ونه کړې چې له روسیې څخه به جرمني ته طبیعي ګاز انتقال کړي. منتقدین وایي دا پایپ لاین به پر روسیه د جرمني اتکا ډیره کړي او پر برلین به د روسیې نفوذ ته لاره پرانیزي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سولې عالی شورا مخکنی رئیس محمد کریم خلیلی وایي چې د سولې خبرې په څیر روانې دي. ښاغلی خلیلی دغه څرګندونې نن په کابل کې یوې غونډې ته کړي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا پخوانی رئیس محمد کریم خلیلی وایي چې دا مهال د سولې هڅې پڅې روان دي. محمد کریم خلیلی چې نن یې په کابل کې وی خبری غونډې ته خبري کولې وویل چې د سولې په برخه کې ترلاسه شوی فرصت باید له لاسه ونه وزي او له دغه فرصت څخه باید استفاده وشي. د په افغان حکومت او دغه شان په طالبانو غږ وکړ چې له دې فرصت نه باید استفاده وشي او خبري د سولې تیزی شي. محمد کریم خلیلی وویل چې دا فرصت ځکه خره چې د افغان سولې نه په دمهال ټول نړۍ ملاتړ کوي. د ویل چې غیر د سولې خبرو چې د افغانستان ستونزه حلول شي جنگ د حل لار نه ده او بل حل لار هم دای ورته نه ویني. خو محمد کریم خلیلی ویل چې د افغانستان سولې باید توافقی سولې وي چې په دې کې طالبان، افغان حکومت، سیاسي ګوندونه او د افغانستان خلک ټول ځان وویني. نوموړي وویل چې وارداتي سوله او جبري سوله به په هیڅ ډول په افغانستان کې نتیجه ورنه کړي او لا به وضعیت تیرینګړی کړي. دا په داسې حال کې ده چې له اوږد ځنډ وروسته یو ځل بیا څو ورځې مخکې په دوحه کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو مرکچی پلاوی سره جرګه شوې دي او دوی په دوحه کې د خبرو په دوام باندې ټینګار کوي. خو سره سره په افغانستان کې لا هم تاوتریخوالی نه دی کم شوی. جنگ جګړې او قربانۍ هر ورځ د دغه هیواد له خلکو قرباني اخلي.
ومردل چې د سولې عالی شورا مخکنی رئیس وایي چې د سولې خبرې پڅې روانې دي. د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسېدونکي له ناامنیو په تنګ دي.
د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسېدونکو او قومي مشرانو د شنبې په ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د یو خبري کانفرنس پر مهال رسنیو ته وویل چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ ته په غځېدلو عملیو لارو کې ماینونه ځای پر ځای کړي او له خلکو یې غوښتي چې له دولتي ځایونو لیرې شي. د دې ولسوالۍ یو تن قومي مشر ملک صبیری وایي دغه وضعیت د خلکو په ورځنیو چارو زیات منفي اغېز کړی.
ټول ولسوالۍ یا ټول ولس لار شي چې نه محروم دی. که پخانو ته نشي تلای د موادو کمبود لري، وخت هم ورسره پیدا ده، له کورونه د باندې نشي وتلی.
دوی وایي هغه خلک چې دولتي ځایونو ته په نږدې سیمو کې میشت دي، د وسلوالو له خبرداري وروسته نورو سیمو ته بې ځایه شوي چې شمېر یې زرګونه کورنیو ته رسېږي. د پکتیا د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلین هم مني چې په زرومت کې زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي، خو وایي د اړمنو کورنیو سره د مرستې او د دقیقو شمېرو د راټولولو لپاره لومړنۍ سروې پیل شوې ده. د زرومت ولسوالۍ یو بل قومي مشر عبدالمحمد رسنوی ته وویل چې وسلوال طالبان د خلکو له کورونو د سنګر په توګه استفاده کوي او د دوی په تګ راتګ هم بندیز لګولی. دوی وایي د زرومت ولسوالۍ اوسنۍ امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه دی او په دې اړه شته اندېښنې له ځایي چارواکو سره هم شریکې کړي، خو په وینا یې د دولت اقدام ډېر وروسته او پس دی. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل چې په زرومت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د عملیاتو پڅوالی د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره دی.
په زرومت کې خلک له کورونو نه ویستلي دي، اما دقیق شمېر د کورونو نه ده معلوم. تر دې دمه پورې د ملکي تلفاتو په اړه باندې تر اوسه موږ کوم ارقام نه لرو، اما دې په خاطر باندې ډېر احتیاط کوو. یو مسؤول حکومت په توګه باندې د مسجد، مدرسې، کورونو او د عامو وګړو د سر ساتنه هم زموږ فرض ده.
خو یوازې زرومت نه، بلکې د پکتیا په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم تېره شپه د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوې چې دواړه لورې یو بل ته د درنو تلفاتو د اوښتو خبره کوي. د پکتیا والي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د ولایت په احمد اباد ولسوالۍ کې د یو شمېر کورونو دروازې ماتې کړې ترڅو ترې د سنګر په توګه کار واخلي. والي همداراز وویل چې د میرزکې ولسوالۍ اړوند د کړکین خولې په سیمه کې له یوې پوستې سره وروسته له هغې اړیکه پرې شوه چې تېره شپه پرې وسلوالو طالبانو برید وکړ او درنه جګړه رامنځته شوه. د پکتیا والي وایي د اړیکې د پرې کېدو له امله افغان لوري ته د اوښتې مرګژوبلې په اړه معلومات نه لري، خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې یې یاده پوسته نیولې، څلور څلوېښت سرتېري ژوندي نیولې، اووه ټنګونه یې له منځه وړي او شپږ سرتېري وژلي دي. مجاهد وایي په دې جګړه کې یو طالب وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. مجاهد همداراز ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا په زرومت ولسوالۍ کې د لویو عملیاتو د پیلولو په موخه په سیمه کې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره دولتي ځایونو ته نږدې کورنۍ له کورونو ویستلې دي. دی وایي په لویو لارو کې د خلکو په تګ راتګ محدودیتونه ځکه لګولي چې د نظامي قطارونو د مخنیوي په هدف یې ماینونه پکې ځای پر ځای کړي دي. نوموړی د پکتیا د احمد اباد ولسوالۍ په مچلغو سیمه کې د ملکي خلکو د ویجاړو شویو دروازو په اړه وویل چې له څېړنې وروسته به یاد معلومات له رسنیو سره شریک کړي.
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږ به پلار کړو، مونږ به کور کړو او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته دی، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
برښنا شرکت وایي که څه هم په سالان کې د وارداتي برښنا د دوو ستنو د ویجاړېدو له کبله د برښنا له کمښت سره مخامخ دي، خو بیا هم د کورونا وایرس درېمې څپې ته په پام سره د اکسیجن تولیدي فابریکو او د کووید 19 ناروغۍ د تداوي روغتونونو ته څلورویشت ساعته برښنا برابره کړې ده. د دغه شرکت ویان سنگر نیازی نن ازادي راډیو ته وویل
فعلا په دغو دواړو پایو باندې زموږ د برېښنا شرکت د تخنیکي ټیم لخوا کار روان دی. چون سیمه غرنۍ سیمه ده نو هلته کار کول لږ وخت اړتیا لري، خو زموږ همکاران انشاءالله چې شپه ورځ کار کوي زه مطمئن یم چې دوی به وکولی شي په لسو ورځو کې یا دولسو ورځو کې دغه ستنې بیرته خپل اولي حالت ته راولي. د اوس لپاره له سالنګونو نه د وارداتي برېښنا یو مزه د کابل شبکې ته وصل شوی چې یو سلو پنځوس میگا واټه برېښنا لیږدوي.
نیازی صاحب، اوس چې د برېښنا تولید کم شوی دی او د کورونا څپه هم په خپل هغه جدي حالت کې ده، نو دغه د اکسیجن د تولید فابریکې د دوی تولید به څنګه شي؟ ځکه د اکسیجن د کمښت په اړه اندېښنې موجودې دي.
د کورونا ویروس د درېمې خطرناکې څپې ته په پام او د اکسیجن تولیدي فابریکو او د کورونا ویروس د درملنې روغتونونو ته د لومړیتوب په ورکولو سره دغو بنسټونو ته 24 ساعته برېښنا برابره کړې ده. د افغانستان برېښنا شرکت د یو منظم مهالویش له مخې د استوګنې سیمو د برېښنا د مصرف کوونکو یوه برخه برېښنا د اکسیجن تولیدی فابریکو ته ځانګړې کړې ده ترڅو له دې اړخه د ناروغانو ستونزه حل شي.
نیازی صاحب، د افغانستان د امنیتي بنسټونو سره د برېښنا پایو د خوندیتوب په اړه ستاسې خبرې چیرې ورسېدې؟
موږ څو ځله له امنیتي ارګانونو مشرانو سره غونډې کړې، هغوی ډاډ راکړی چې له دې وروسته به خپل ډېر تمرکز استخباراتي کارونه او همداراز کشفي موارد زیاتوي تر څو د افغانستان د خلکو دښمنان نشي کولای چې بیا د برېښنا لېږدونکي ستنې ونړوي.